السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 نوي رادیوي چپو او دغه راس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي دغه پروګرام ډیره برخه د مخکخو خزو 19 پروګرام ته ځانګړې شوی چې روسي زموږ همکار ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کوي خو په سر کې په مخ لري د افغانستان سیمه او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته افغان چارواکو له بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ترکیې پر غونډه خبرې کړې دي د ترکیې حکومت خپل لاس متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي او د اروپا دوه هیوادونو جرمني او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړي بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د سفارت له شارج دافر او سرپرست سره د ترکیې غونډې پر چمتووالي خبرې کړې دي د دغې شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالله او راس ویلسن د نننۍ ملاقات نورې برخې په وروستیو بدلونونو او دغه راز روان سیاسي او امنیتي وضعیت باندې بحث وټاکل شوې په همدې میلادي میاشت کې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه باندې یوه غونډه جوړه شي د دې غونډې وړاندیز د امریکا لخوا شوی او ګډونوال هم امریکا ملګری ملتونه د افغانستان حکومت طالبان او د افغانستان په قضیه کې ښکیل یو شمېر نورې خواوې بلل شوې دي بل ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې په تړاو د ترکیې پر جوړېدونکو ناستې د دغه هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي محمد حنیف اتمر او اوغور خان ارتغول پرون ناوخته په کابل کې سره لیدلی د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم بللی دی په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیونه ډالر مرسته به جاري وي ښاغلی ویلسن یکشنبه ماښام په دې اړه یو لړ ټویټونه کړي دي یکشنبه د اپریل 4مه د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیواله ورځ وه د امریکا د دغه لوړ پوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه هم شوې چې امریکا له 1993 نه تر 2006 کال پورې له افغانستان سره د متعارفو وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 530 میلیونه ډالر مرسته کړې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 2006 کال کې نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مړه یا ټپیان شوي دي د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 1400 کیلومتره مربع ځمکه کې لا هم د ماینونو او ناچاو د مهماتو د موجودیت خطر دی چې د عامو خلکو ژوند ګواښي د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیانو وژل او 2 تنه نور یې ټپیان کړل وسلوالو طالبانو د پرونۍ دغې حملې مسؤلیت منلی دی له کله چې واشنګټن او طالبانو د 2006 میلادي کال په فبروري میاشت کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې په افغانستان کې وسلوالې او بمي حملې روانې دي خو وسلوال طالبانو د لږو حملو مسؤلیت اخیستی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې دا تقریبا لومړی ځل دی چې طالبان کابل ته نږدې موټر بم برید کوي او مسؤلیت یې اخلي د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز تایید کړی چې چاودنې مرګ ژوبله اړولې خو ویلي دي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې په دغه تاکتیکي او دغه راز چاودیدونکو توکو ډک موټر چاودنه کې یې 45 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې پرون د کابل په قرغې سیمه کې هم د یو ماین له کبله د ملي اردو یو سرتیری ووژل شو او درې نور ټپیان شو دا د سړک غاړې ښخ شوی ماینو چې د پولیسو پر رنجر موټر چاودلی خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د ترکیې حکومت خپل لاس متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي دي دولتي رسنیو نن وویل دا افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاصی لیک یې د ترکیې د امنیت لپاره د مونتریو معاهده پر اهمیت ټینګار وکړ په دې معاهده کې راغلی چې تور سمندرګای باید پوزی نشي. انادولو خبری آژانس ویلی څلور نور مشکوک کسانو ته لارښوونه شوې چې تر درې ورځو پورې د انقرې پولیسو ته د خپل فعالیت راپور ورکړي. پر دغه سرخلاص لیک د سمندري ځواکونو 104 پخوانیو لوړپوړو افسرانو لاسلیکونه کړي دي، خو چارواکو دا لیک غندلی او ویلي دي په مستقیم ډول د ملکی حکومت واکونه ګواښي. د ترکیې د ولسمشرۍ ویاند ابراهیم کالین ویلي دغه لیک کې د دسیسې نښې نښانې ښکاري. د اروپا دو هیوادونو جرمنی او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړې دي. په جرمنی کې د واکسین هغه لومړني مرکز 24 ساعته فعالیتونه پیل کړل چې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سنبالیږي. د جرمنی د دفاع وزیر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لیبخ ښار کې پراته دغه مرکز کې 110 سرتیري په دنده ګمارلي چې په دریو شفتونو کې کار کوي. په فرانسا کې بیا یو لوی سټیډیوم په همدې موخه د ایسټر یا د عیسویانو د اختر په رخصتیو کې هم پرانیستی و چې شاوخوا 9000 کسان یې واکسین کړل. د راپورونو له مخې زرګونه کسان د دغه سټیډیوم مخې ته په قطارونو کې ولاړ و چې د کورونا واکسین وکړي. بل لور ته په هند کې نن د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې د دغې وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د هند د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1,305 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر اوسه بېساري دي. له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یوه ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوې وې. اوس په تر ټولو ډیر ځپل شوي ایالت ممبئی کې چارواکي د ویروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو له ډلې څه باندې 6 میلیونه واکسین کړي دي. دې ډله کې نږدې 10 میلیونه 2 دوزه او نورو 1 دوز واکسین لګولی دی. په اندونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو ورښتونو له کبله تر 70 زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک شوي دي. چارواکو نن وویل بارانونه په ختیځ تیمور او د اندونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې ښویېدو سبب شوي دي. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د اډونارا ټاپو په لامینیلي کلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویېدې، ژغورندلې وتوانېدې چې 8 مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلاونو لږ تر لږه 18 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لا درک دي. د دغه ادارې په وینا د 55 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. دغه اداره وایي 240 نور کسان لا موندل شوي نه دي. دغه راست په ختیځ تیمور کې چې د اندونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان د سیلاونو له کبله مړه شوي دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کېږي مرکزي ښي اړخې ګوندې ښایي پرونۍ پارلماني ټاکنې ګټلې وي، د حکومت د تشکیل نظریې ته په اشارې له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه. بویکو بوریسوف پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې اجازه راکړئ د چارو د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو غوره کسان وټاکو. زموږ قوت زموږ په یووالي کې دی. پرونیو ټاکنو ته تر ډیره د بوریسوف په اړه د ټول پوښتنې په سترګه کتل کیږي. دغه سیاستوال له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلغاریا پر سیاست واکمن دی. په وروستیو کې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهرې هم شوي او دا مهال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې هم اوج ته رسیدلی دي. د نظر پوښتنو له مخې د بوریسوف ګوند ښایي د ټاکنو 25% رایې ګټلې وي چې په 2018 میلادي کال کې د شوو ټاکنو په نسبت کمې رایې دي. هغه وخت دغه ګوند 33.5% رایې ګټلې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ او دغه راز واورئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته ټولنیزې رسنۍ کاروئ، فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، دلته هم موږ موندلی شئ. د فیسبوک پاڼه مو میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ، در سره یې خوښه کړئ. هلته هم د دغو خبرونو او دغه راز نورو په زړه پورې راپورونو او ویډیوګانو په اړه باندې اوریدلی شئ او دغه راز متنونه کتلی شئ. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. د یوټیوب آدرس مو د youtube.com/azadiradio. اوس هم ورزو لجمن سره سم 19 پروګرام ته مخکخه خځه. دغه پروګرام زموږ همکاره ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي، خو باید یادونه وکم چې پروګرام لمخکنه ثبت شوی دی. تاسو یې ووري او زنګ ما ورته وای.
مخکخه خزی
درنو اوریدونکو ستړي مسي ازادي راديو ته شرغ لاست زملالي بشيريم د تخنيکي چارو مسؤل مي رحمت صفايدي د ازادي راديو اوني زغ پروانه مخکشه شدي او ري د نن ورځ لومړي ملمنه لطيفه مجيدي ده. لطيفه مجيدي د کليوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کليوالو شذ لپاره په کور د نن او بهر د عایداتو مندل لپاره وړي پروژي عملي کوي. لطيفه مجيدي له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده خبرونه تشرغ لاست. لطيفه جانې که تاسو لمړی د خپل دغه وظیفې په اړه چې تاسو اجرا کوي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس په توګه په دغه اړه کې څه معلومات راکړي، پروژې چې تاسو عملی کوي پر کومو برخو باندې متمرکز دي؟
مننه کوم ډیر زیات مننه فوري زمانو لطیفه مجیدی ده او زه د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملی پروګرام اجرایوي رئیس یم او دغه پوسټ باندې زه تقریبا اوس لس میاشتې وشو چې راغلی یم او د انټرویو په شکل راغلی یم، یعنی او زمونږ پروګرام اوس د وزارت اقتصاد دهات نه چین شوی راغلی وزارت عمر زنانو ته، یعنی رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ترڅ کې دا برنامه چین شو او لیدرشپ یې اوس د وزارت ایریا او انکشاف دهات نه تغییرات راغی پکښې او دا تغییر راغی او دا راغله وزارت عمر زنانو ته. د کلي اقتصادي د پرمختیا عملي پروګرام د اوس لپاره د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې په شپږاویا ولسوالیو کې کار کوي او د دې پروګرام مخه د هیواد په کچه د پروګرام تر پوښښ لاندې ولسوالیو کې د ډېر بېوزلو کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي او موږ 80% بینیفیشری مستفیدین چې دي دا ټول ښځې دي او هغه ښځې دي چې زموږ د سروې په ترڅ کې دوی تر ټولو غریبه او نادره کسان ورپېژندل شوي دي.
لطیفه جان، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو پروژې په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي، دغه ولسوالۍ د هیواد په کومو برخو کې دي؟
په درې دېرش ولایتونو کې دي، یعنی په هر ولایت کې موږ کم تر کمه دوه درې یا څلور ولسوالۍ باندې کار کوو، چې په هر ولسوالۍ کې موږ 80% د هغه هاوسهولډ یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف دهات یو مهمه لاسته راوړنه ده هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د میثاق شهروندي د پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یانې چې دي مونږ د برنامې د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې 80% عموما ښځې دي.
لطیفه جانی مننه، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي شزه دي چې تاسو په خبر 80% دي، ستاسو په فکر کومه برخه د یادولو وړ ده چې شزه ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي؟
اصلا دا برنامه داسې پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي. د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده، یعنی کلی باندو ته زمونږ همکاران دي، مونږ تر قریجاتو تر کچې لاندې خپل همکاران لرو، خپل وسالۍ کې لرو، خپل ولایت کې لرو او په زمونه کې لرو. په اوس زمونه کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران د هغه حضور لرو، بیا تر هغه پوښښ لاندې تر یو ولسوالۍ کې مونږ تر 15 کسان زمونږ د برنامې کار کوي، چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپل کور کلی کې تطبیق کیږي. په دغه برنامه کې ښځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دي د وزارت انکشاف دهات هغه وخت چې موږ سروې کوله نو دوی موږ سره ډېر همکارانو، مونږ هاوس هولډ سروې هغلته تطبیق کوو او تر هغه دغه برنامې چې دا فورموله چې خپله تفریح کیږي د هغه پر اساس مونږ اویا سلنه تر اتیا سلنه د یو سی ڈی سی د ټول کورنۍ زمونږ د برنامې تر کوښښ لاندې راځي. یعنی کله چې زمونږ برنامې په دغه ولسوالۍ کې تطبیق کیږي نو برنامې به هلته تطبیق کیږي، نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړوي چې دا د سپما ګروپونه مونږ جوړوو او د سپما ګروپونو په ترڅ کې دوی هفته کې یو ځل ویني میټینګونه نیسي، دا ګروپونه مونږ جوړوو چې په میاشت کې څلور ځله کېږي. بیا دا څلور ځله چې تکمیل شي یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې څلور ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي، په هر ځله کې دوی پس انداز کوي خپل صندوق پس انداز باندې. چې دا شپږ میاشتې ورته تېر شو او بیا مونږ نور هم کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو او ځینې کپاسټي بلډنګ پروګرامونه دي چې مونږ هغه باندې تطبیق کوو. کله چې دا ټول تکمیل شو زمونږ سیستم ایم آی ایس چې دا ټول ریکارډ کوي، بیا مونږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجیبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي. بیا مونږ دا ګروپونه په هغه باندې واړوو، زمونږ همکاران دي او نور فریمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د اویا سلنه دی دغه نه د هر ګروپ نه چې لس تر پنځلس کسان ور باندې شته، بیا مونږ درې درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې لکس ته یعنی په هغه کې بیا نفوس ډېر نه ډېربار نه دی او دا کسان سلیکټ فاز راځي. دا هم په دغه ځینې کریټیوا باندې دوی اپلای کوي چې ویسلی ګروپونه ترینې جوړېږي. ویسلی ویلیج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې درې کسان چې دا ټول خیز دي راجمع کېږي او بیا مونږ ورسره کپاسټي بلډنګ په بزنس سټرکچر او په د تولیداتو چې دی کوي په هغه باندې تفکیل ټرینینګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامې هغه کانسپټ چې دی ورته ترانسفر کوو. کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ور باندې تېر شو خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې راجمع کوي او بیا دوی مونږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري، یعنی کوم سکیل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې مونږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو. مونږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ په د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرست لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې، یعنی را مټریال د هغه بزنس هلته موجود دي او موږ ښه مارکیټ ورته پیدا کولی شو. بیا همکاران زمونږ دي دوی سره کار کوي او په دغه ګروپونو باندې مونږ بیا پیسې هم د برنامې لخوا ورته ترانسفر کیږي. یعنی زمونږ پروژې نشته خو مونږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامې په همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورکوو چې په یو شخص باندې پر هیټ باندې تقریبا اتیا ډالره په درې ترانچ کې ورته استول کیږي. نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سایګنیفیکنت اماونت ته ورسیږي یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسیږي، نو د ګروپون ممبر چې دی دغه نه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفوي او دغه بزنس پچیږي او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا د اچي مصرفي پرامټریال او د ټول سټرکچر موږ دوی باندې پوهاو. یعنی دوی ته یو تجارت خيو کله چې دا تجارت خي نو خو د شبې ته بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی. مارکیټینګ سیکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بنفیټ ورته اپلای کی او څنګه خپل تولیدات کوالټي پورته ویسي دا ټول ورسره کار کوي او دوی اکسبیشنونه ته وړي نمایشګاهو ته. نمایشګاه موږ د ولایت په سطحه د زون په سطحه مرکزي په سطحه او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطحه کله چې دوی دا ریکوایرمنټ د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي بیا موږ عام د دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو. یعنې دا کارونه ټول دغه پروژې تر پوښښ لاندې ترسره کیږي.
زموږ میلمنه لطیفه مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښ شدي پروګرام کې. مجیدی صاحب، زه به ورسم یو اوریدونکي ته چې دوی له موږ سره خپل نظر شریک کړي یا پوښتنه ولري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
اخوری زه تاریخ صاحب پښتون یم، د جلوجان څخه. واقعا هره ښځه، هره خور، هره مور و مبارزه ته اړتیا لري، تر څو چې مبارزه ونه کړي او خپل غږ پورته نه کړي تر مقصده نه رسیږي. باوجود دې چې د ښځو غږ خاموش دی اوس هم، لیکن بیا هم یو باعظمت مبارزه، یو کامیابه مبارزه کولای شي چې یو ښځه، یو خور، یو مور، یو میرمن خپل تر مقصده ورسوي. ساسو میلمنې سیمې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کې چې تاسو په دې شپږ ولسوالیو کې کار کوئ، تاسو په دغه عرصه کې څومره ښځو کار پیدا کړی دی؟ او بل دا ده چې دغه ښځې چې تاسو سروې کوئ، تاسو څنګه سروې کوئ، څنګه یې پېژنئ چې دا ښځه د کار وړ ده، دا مسکینه ده، دا غریبه ده، د دې سره باید کومک وکول شي؟ او چې کومک ورسره کوئ، بیا په کوم عرصو کومک ورسره کوئ؟
ډیره مننه قاری صاحب پښتون، ستاسو د پښتنې څخه. لطیفه مجیدی به ستاسو پښتنو ته ځواب ورکړي، خو تر هغه مخکې زور ځم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. علي بشیر صاحب سلام، او میرے ملنی خور سلام، محمد قاسم صاحب دل من راست سر پڑی کان دی رضا ته مننه کوم. وکنه خور جان په ډیر ښه باخه کار کوي، ځکه په پاکستان کې ډیر کندې څخه چې د ماشان د روړي د ګراکول نو وخت لري په داس کار کې چې دوی مرسته ورسره کوي او کارو پیدا کوي. دغه ځا فاشم په هلمند کې مې توري د مخ کې یو نو یو فابریکا د یو الکوزي فور د فخلاص چې درې سو شته کار زمينه د پیدا کړو په هلمند کې شغه د کارلو او نور بخښو کار کې په داسې پروګرامونو برابر چې ډېر بشوي. او د خوښیان څخه دا ایده ده چې په هلمند کې په کوم ولسوالیو کې مو تر اوسه دا بخښ د کار پیدا کړی دي، پر شورا شار کې دا کړی، هغه په ولسوالۍ کې تر اوسه دا پروګرام پکې شوی دی. کله یې پکې شوی؟
مننه ملاله جانې، ما د اول خو سلامونه ورسېږي قاری صاحب پښتون د جوزجان ته. زمونږ ورور پښتون وکړله چې څونه شوي په تاسو کار پیدا کړی. وروزنه دا پروګرام د افغانستان د دولت کمیټمنت یا تعهد دی چې انکشاف اقتصادي روسي او د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا په اړه چې دا تعهد به ان شاء الله ترسره کیږي. او دا د بانک جهاني پروژه ده، او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ ډېر پیاوړی او کامیاب کانسپټ و په ایشین ریجن کې. یعنی دا د اسیایي مملکتونو خصوصا د انډیا د افغانه انکشافي کلیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټیکس باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی. دا برنامه ډېر کامیابه برنامه وه په هغه هېوادونو لکه نیپال، هندوستان، پاکستان او په ساوت د بنګلادیش په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرهنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان کې دی. او دا برنامه هفته ډېر ښه تطبیق شوی. نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کې. او کله چې موږ کلي ته ځو، په هغه کلي کې د ښځې خو په کور کې ناستې سواد هم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري. دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورخی، هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه، د فامیلۍ نه، دا بزنس نه، دا سکل ورته شته، دا توانایي دوی لري چې څه چې وګنډي، څه چې جوړ کړي، ځینې صنایع دستي کارونه دي، او ځینې مثلا هغه هلته په کلي کور کې دا تولیدات چې دي، د زراعتي تولیدات، د هغه نه شیان جوړوي. نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپل د سکیل انټرس او څه چې دوی ورباندې علاقه لري هغه تشویق کړي، او دا سکیل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عایدات ترلاسه کړي. نو په دغه استه کې مونږ ډېر موافق یو، الحمدلله. دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه، او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړې. او په دغه ترس کې دا 1500 زره ښځې چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي، دوی ټول اوس عایدات لري. یعنی په هر کور کې چې دا برنامه تللی، اوس د هغه کور دری سلور پینزه حتی ده هاگوی گواندیان دوی پدغه بزنس او پدغه سکل بانده پدغه ایداتی کار بانده اختشوی یعنی دوی تا خپل ایداتی لاره اوز پیدا شه یعنی خپل دوی اوز ایدات لدی او ورطا کار پیدا شوید او دا چی مون سرنگه دا کورنه پیدا که او ما تفت تفصیل سوال مخ که او ایلا چی مون دی سی دی سی د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف دهات یو منډیټ دی د هغوی تلاري کلی تزو او هغه په طرف کې موږ خپله سروې ابتدایي سروې چې دی هغه تطبیق کوو بیا موږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی الټرا پور دی ریچ دی او میډیم دی او موږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو موږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دوه هغه کتنۍ ګروپونو چې پور او الټرا پور دی یعنی غریب او غریب ترین دغه دوه کټګوري سره کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی د هغه ریټ انټرنیشنل ریچ چې دی د هغه نه ډېر ښکته وي دا ښځې هېڅ عاید نه لري په ځینې مواردو کې او دا مثلا کورنۍ هېڅ عاید نه لري خپل ښځه چې دومره په افغانستان کې اصولا او معمولا خپله عایدات نه لري خصوصا په کلي کې خو دا کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پور او الټرا پور سکشن باندې راځي او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي او د ځواک صاحب په ځواب کې باید ووایم چې اول خو ځواک صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې او تشکر د هغوی د علاقه مندۍ نه مونږ بل ورور ته مې وویل چې دغه برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ ښځې ټارګټ کوو خو زمونږ هدف اصلي ته نه ښیي نه دي دا ټول کورنۍ ده د ټول کورنۍ په عیاده دستي عیادتي فعالیت باندې بوخت کېږي او دا دوی ته په خپل کلي کور کې د کار زمینه پیدا کول دي او بیا چې کله دا تولیدات بازار ته ځي او ریجن ته ځي او ولایت ته ځي او بیا مرکز ته ځي نو په دغه باندې د هغوی سړیا د هغوی هلکان او مور د کورنۍ غړي هم ورسره اخته وي او دوی هم دا کارونه خپل سره یو ځای مخته وي او موږ په هلمند ولایت کې شته یو کوم د هلمند په مرکز کې شته یو او دې کولای شي چې دغه برنامې نور معلومات د انکشاف جهاد کې لښکرګاه د ریاست نه واخلي او کېدای شي چې کدي علاقه ولري او که نور انټرس لري نور ډیټیل به د هغه ځای ځکه زموږ کارمندان خلک شته
لطیفه جان ستاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې لمر سترون په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د خپل کار په اړه مو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل تاسو ته شو ورځ واړو او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمې ملمنې پر لور باندې چې نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمې ملمنې نوم دی او هوتک سه په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري اغلی هوتک همدارز د عالی لیسو شوونکی او خبری ویان د هم پاته سوی ده نیلوفر عزیز هوتک که همدا اوس لمر سره په مخکشه شې پروگرام کې پر لیکده نیلوفر جانې خبرونه ته شراغلاست
سلام او درنښت غلی بشیر خوشاله اوسی او خوشوند لری
مننه نیلوفر جانې په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استاذ واست د شوزو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی
بلې دوه دورې په ولایتي شورا کې د خلکو د ولسونو استازی و ما او همدارنګه یو دوره مې په ولسی جرګه کې ځان کاندید کړی دا چې کابل دوه درې دورې کېږي د ما همدارنګه کله چې زه په ولایتي شورا کې د ولسونو د استازی په توګه پاتې شوی یم هغه ستونزې هغه مشکلات هغه ګواښونه چې د خلکو په وړاندې و لکه مثلا په کل کې خو نه مې توان د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي هغه به او باسو نمونه مثلا هغه دودونه د سرونه ناوړه رسم و رواجونه هغه کلتور دي مونږ چې داسې واقعا دي مونږ هغه اسلام مقدس دین سره هم ډېر په ټکر کې ده د ښځو مثلا تاوتریخوالی زغ زیات و په شکل د اشکالو خو بیا زیاتره خو مسؤلیت د ښځو کمیټه د ما سره وو د خلکو چارو کمیټه او د بشر د حقوقو د کمیټه مسولیت ما سره وو چې څنګه چې هفتي یو ځل به یو خزاد وخزې درې خزې د مونږ خیال دی براتللي هغو به خپلې ستونزې مشکلات ما سره مطرح کوه چې واقعا توجه د ځخته زیاته خفه شو دغه به مثلا دوی به تاسو خالي سره مخامخ شي وو د خاون د کور د کورنۍ د خوانه یا خپل د خاون د خوانه یا به د خوښې د خسر یا به د لیور د خوانه به تاسو خالي وو. بل مهمه موضوع چې وا چې په جبر ودونه وو ډېری وړې ماشومان به یې بچې په جبر کې ورکولې مثلا پلار یا ورور یا تر به کوم قتل به وکړو یا جنګ جګړه به پېښه شوه خو به دوکې به یوه وړه ماشومه ورکول کېده او پس د څلورو پنځو کلونه به تاسو خالي ډېر او چې د ورسې دوره بغلل ولایتي شورا ته چې په هغه کې محلي ځلې شوې دي دوی ترمنځ مې مثلا هغه مشکلات چې وو هغه څنګه هوار شوې دي. بل دا خبره ده چې موږ پښتنو سیمو کې یو دودو د څورو په یوې سیمه کې چې ښځې به خرڅې دي نو په هغه خوا کې موږ ډېر هغه کړی ده مبارزه مو کړې ده او ډېرې هلې ځلې مو کړې دي خلک مو پدې پو کړې دي ولس مو پدې پو کړې ده د هغې سیمې مثلا مشران مو پدې پو کړې دي چې باید دا کار ونه شي. اسلام سره کتر ده یو وخت چې کله واده کوي یو اولاد راولي بیا د خاوند د کور نه بېرته هغه وړل کېږي خرڅول کېږي په یو بل چا باندې. دغه ستونزې یو مشکلات وو. بل مهمه ستونزه دا وه چې بېکاري خو طبعا که کور کې خاوند بېکاره وي که زوی بېکاره وي که ورور بېکاره وي که پلار بېکاره وي ټول هغه ستونزې او مشکلات یوې ښځې ته راجع کېږي یوې ښځې ته مخامخ کېږي. دغه مسایل وو چې په دې د دوه دوره کې ما کافي کار کړی ده او زه ورسره مخامخ شوی یم. او بل مهمه خبره دا چې کله به چې یوه جلۍ مثلا تر شپږم صنفه پورې به ورسېده خصوصا د لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې پس هغه نه به مور و پلار یا په دې معنا نه پرېښوده چې په هغه ښوونځي کې نارینه دست ورکوي یا په دې معنا نه پرېښوده چې یا ښوونځی د مونږ دی کلی نه لري ده یا په دې معنا نه پرېښوده چې مثلا د ما هغه اقتصاد دا تقاضا نه کوي چې زه هغو ته قلم کتابچه یا د ښوونځي توکي برابر کړمه. دلته ما اوچت ګامونه یخي دي تللی یمه کورنۍ ته کورنۍ سره ناسته یمه هغو ته مې زمینه مسایده کړې ده چې الحمدلله نن سبا د ما مهره شاګردانې پوهنتونونو نه فارغ شوي دي حتی دوه درې استادانې شوي دي په خپله پوهنتون کې دباره لوړې زده کړې کړي دي نو دا د ما لاسته راوړنې یو افتخارات دي.
ډیره مننه نیلوفر جانې. اوریدونکو تاسې د مخکښ شې پروګرام اوریز موږ میلمانه نیلوفر عزیز هوتک ته چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري دا د ولایتي شورا په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استادې پاتې سوی ده. غلی هوتک همدارس د عالی لیسو شوونکی او خبري ویان ده هم پاتې سوی ده. غلی هوتک د خپل لاسته راوړنو او کار په اړه او فعالیت په اړه تاسو ته ځینې معلومات درکړل. هم ارزم د یو اوریدونکو تلیفون به واخلم. مهرباني وکي ازادي راديو ده.
السلام علیکم بشیر خور تاسو ته چې نه زغه وی د ازادي په څپو ټول لارو بار پښتنه ته زه تلیفوني ته سترغلی عبدالمنان عجل هلمند ولایت نه د خورکې نه یو پښتنه ده د لمړنۍ پښتنه چې راته ترې خوایو ته مې شاره وایي اساس څنګه عام کورنۍ په کولای شي چې دا له تاوتریخوالي څخه ځان خلاص کړي یعنې په کورنۍ کې دا یو غټ ستونزه ده چې تاوتریخوالي ښځې ته پېښې شوي بس بله پوښتنه نه لرو ښه پروګرام ده لاپامه.
ډېره مننه عبدالمنان عاجل صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته او زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام خوږیانې تا ته عبدالخوږیانې ته بسم الله خپلواک یې وکړه ولاړ پوښتنه خو مې دا وه د میلمنې خبره خور کې خو ولاړم ما له دغه چې دوی دا پروژې جوړ کړي په ولسوالۍ کې مثلا دا بیتو کې خو موږ نه یو یعنې بیتو هم پلان لري چې راشي مثلا دغه ښځو سره کومک یا مثلا یو همکاري وکړي که یا
ډېره مننه روسي ته سلامونه او پس سلام څخه باید ویم چې د ما د ورور پوښتنه وه چې مثلا څنګه کولی شو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو. البته دغه تاوتریخوالی د مونږ په ملک د موږ په هیواد کې یو فرهنګ ګرځېدلی ده. څنګه کولی شو چې دا فرهنګ کچه را چیچا کو ګراسي را چیچ کو او بل اخر ورو ورو له منځه یوسو. دلته باید دغه ظرفیتونه اوچت شي، یعنی ظرفیتونه اوچت شي او پرېږدو چې د موږ خور لور مکتب وایي لور تحصیلات وکړي. وایم دا چې متقابل احترام ولرو یو بل ته، زغم او حوصله ولرو، کوشش وکړو چې یو بل حقوقو نه ځان دا خبره کړو. اړین ده چې ښځه خپل ځان د خپل د نارینه یا د خپل د خاوند د حقوقو نه باخبره کړي. او اړین ده او ډېر اړین ده چې یو نارینه یا میړه د خپلې د ښځې د حق او حقوق څخه ځان باخبره کړي. ولې یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځیګر چې تاسو ته درکوي او تاسو یې در وعده کوي، نو لازم نه ده چې تاسو سره تاوتریخوالی وکړي. هغه ته به دومره تنازوي لکه مور او پلار چې خپل اولاد نازولی. دا کله چې تا د هغه احترام وکړه، متقابل احترام دې به یې ته وګوري. او کله چې دغه تاوتریخوالی چې مثلا زیاتره په دوو ښځو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کېږي، لکه د خواښې او انګور، دا علت یې څه ده؟ علت یې دا ده چې موږ هغه علمي سطحې ډېرې راټیټې دي. موږ علمي ظرفیت نه لرو، موږ حتی د خپل د حقوقو څخه باخبره نه یو. که چېرې ما سره خواښې خو سر تاوتریخوالی کوي، که چېرې ما سره د ما خاوند تاوتریخوالی کوي، زه به دا وایم چې ولا دا اسلام کې همدا راغلي دي چې ښځه د همدومره محکومه او مظلومه واوسي. که چېرې زه الهي ارشاداتونه الهي احکامونه باخبره اوسم، خپل حقوقونه زه باخبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجه ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده، نو زه به وکولی شم چې د خپل حقوقونه دفاع وکولی شم. د چا وظیفه ده؟ د چا دنده ده؟ د ما د پلار دنده ده، د پلارونو دنده ده چې پرېږدي چې لورګانې درس ووایي، پرېږدي چې لورګانې مکتب ووایي، پرېږدي چې لورګانې په زیر فن کې واده نه شي، حقیقی سنت لار شي، قانونی سنت لار شي. چې کله قانونی سنت لار او واده شو، باور وکړي چې تاوتریخوالی به نه، او دا د تاوتریخوالی کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکړئ خپلو ښځو ته، خپلو لورګانو ته، خپلو خویندو ته، تر څو چې دغه د تاوتریخوالی کچه راټیټه شي. بله مسله چې مثلا یو ورور به په بازار کې په ښار کې دیاری کردی، دیگه پر حق براز روز مزدوری با نکیدی، رازی با خپل دی زره حق براز با خپلی کدی باندی، خپلی لور باندی، خپلی خور باندی با باستی، چه چنده غلط کرد. یو دیمون دا مامور با پو یا استاد با دیگه دی مدیر دخوانه چه تاوتریخوالی با رو باندی شیوی بی اغا برازی پا کورانه که یا بخپل خزی سره، یا بخپل لور سره، یا بخپل خور سره تاوتریخوالی که یا خپل دیده براس باز تاسی پریده خاقه سه چی پو با هر که تاسی ور سره مخامخ که گی با هر پریده دی با هر جنجال دی با هر تاوتریخوالی دیت کل کور تا مراوری چه کل کور تا را داخله شوی پا خوشحالی جوند وکی تا تاسی تنده دین بیرونو باور وکی چه دی تاسی دی مرمنو او دی تاسی دی خلز دینه چې په کور کې مو سیږي د هغه ټول وطن دی تدریږي او هغه به خوشاله وي، د خوشحالي احساس وکړي. بل اخر دا تاوتریخوالی به بالکل نه وي په کور کې. ماشومان سره کوشش وکړي چې په ډېرې خوږې لهجې سره خبرې وکړي. کله چې تاسو خپل ماشوم په آرامه فضا کې لوئ، نو ان شاء الله لس کاله پس به شل کاله پس په افغانستان کې بالکل تاوتریخوالی نه دی. هم دغه راځم د خپل بل ورور کې د پښتنې په ځواب کې چې تاسو څه کولی شئ، یعنی مرسته او کومک هغو خویندو سره چې اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات لري، تاسو څه ورسره کولی شئ؟ ورور ته یې تاسو په ډېر درنښت او احترام سره چې واقعا کله چې وکیل وي، وکیل خو طبعا یو ارتباطي پل ده د ولس او د دولت ترمنځ، د تاسې لودي سپیکر ده، هغه د تاسې خبره به د تاسې ستونزې، مشکلات در ټول به اوري او تر یو حده پورې، تر هغه ځای پورې چې د تاسې ستونزې حل کیږي. یو وکیل مثلا دا نشي کولی چې مستقیم مرسته او کومک وکړي، په سر سترګو هر هغه ځای کې چې مشکل وي د ما د خویندو هغه ځای ته به زه ځم، د هغو ستونزې، مشکلات به راټولوم او مارجې ته به یورمه او تای سره با انشالله ګام په ګام د ستاسي او د خپل خویندو د ستونزو د حل په مخه به او چند ګامونه بدم. دا به د ما خلل څنګه چې واده و پس دې نه تر څو چې د ما حلي سلګي هم وي زه به دا واده تای سره کوم انشالله.
ډیر مننه نیلوفر جانې چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي د خپل کار او فعالیت په اړه او د دوی پښتنو ته مهم ځوابونه ویل. تاسو د ښوونکي په توګه وظیفه کړې او خبرینه تاقه هم پاتې سویست، تاسو په نظر کومه دنده درته د خوښۍ وړ وه؟
هدف د خدمت کول دي، اما لاری او طریقی دیلی دی ما کلا چیز پو ننگرهار میدی رادیو تلویزیون که لمرانی خبری سرویس لمرانی خزینه نتاقه و ما چه اصلا ما اخبالا دادمی زفتتا هم ما اخبالا کلی دا دا یو بیل خوندی را تراکه ولی ولی چه مولسون سر زمخ هم اخبا ما او دا هم یو خدمت و او کده چیزه استاد و ما او دی توری داری خواکی بزر داری دا ما خون از وکون کتا چی اقا گلالی پیغلی بی درد بامی ورکولو و حقوط بامی روحیه ورکولا پا اسلامی روحیه و وطن پرسی ساز بانده می دوی روزلی او دوی تنزجی را گرانه و ما دا یو بل خواندو خصوصا ما تا فقط وقت دیر خواند را کبی چی کلا چی بخانی جورنالستان را غلی و یوی لیسی تا او دیما هستا فاون کنه پختن او برا چی تاسی تقواری چی راتون که که باید تاسی اون بو چو گوسی مو دیما دا غزده فاون کن چی تقریبا سلوسین دشپک سن تا دادی چی گوسن کنه و دولتن سن تا زده فاون که وی توی مستقیم دما نومی ورتاسی تیو چی مثلا مونگا غارو چی دی مونگا الگو داغ نیلوفر عزیز اوتر کنوسی اغو زلطولی و ما پخونزی که چی دا چوک داده کم اوستاده دا او بلاخره زی پیدا کنما او مانی دیرم دسی تشکری وکده حقا براز ما هیز کلن یادی دی دیاد نوزی او بخید او حقا براز میام دیاد نوزی چی دما زفون کبا حتی دی ما دی کلبچه ما دی داری که سر لیکنه کولا دی ما لیکنه دوی تقلیده ولا اغا می هیت کلا دیاده نوزی او راغل دیتا چیز راغل ما بالاخره ولایتی شورا تا ولایتی شورا که دی ولسونو پو حمایت تا دی ولسونو پو ملات تا رو تا بود کلبچه سبایی دی پور او واتا ما او داسې ورځې بد شوې چې زه به سترې ستومانه د غرمې ډوډۍ به مې ماما خام خوړله هغه بیا بده خوشحالي به ما ته ولې چې که استاد وي یعنې ښوونکی وي صنف کې ودرېږي هغه ښوونکی ښوونکی نه ده چې بې خولو دې صنف یا ټولګي نه راووځي خولې په دې معنی چې ځان ستړی کړي تر څو خپل شاګرد ورسوي خپل شاگرد ته یو څه انتقال کی او شاگرد دنه سم ارخص وکولی شي او وکیل یعنی د خلکو استازی هغه استازی ده چې ځان دی ولس په خدمت کې د خدمت په خلو کې جوب وګوري نو هغه وکیل وکیل ده او هغه استازی استازی ده ما ته هر دنده او هر وظیفه چون په اخلاص په صداقت سره په ایمانداری سره په دې رمینه سره ما تر سره کړی دا هر یو انسان ته بیل خوند راکوي او ډېرې ښې خاطرې لرم.
ډېره مننه نیلوفر جانې. اوس هم ورځم یو اورېدونکی به واخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
الله کریم هم له سرسیانه مېلمنې نه ده پوښتنه ده چې اوس په کومې وخت کې چې یو د ښځو لپاره خدمت کړی په کومه برخه کې خدمتونه کوي له دې نه بعد ورته وکړي.
مننه خادم صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ارزم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام او سلام یا بو سیز تاسو تاسو نن باندې تاسو زار کوم چې سلامونه نه کېدل باندې کومه زه له خدای کو نه راځم تاسو سره کومه راګېګم خو نه یو پښتون درمه هغه پښتون په دې ډول چې د مسلې ټولې په سوار باندې بیانې یار کېږي په سوار کېږي او هر څه چې تجدیر کېږي په ښارونو کې تجدیر کېږي خو دا طرف نه هیڅوک نه خبرېږي د رضوارسې خصوصا ساده مثال ورکړم او ښکاره مثال ورکړم داسې زمونږ د چپې درې ولسوالۍ کې د الله فضل دی دغه د جنو لیسانس دی په حاله ده دولسم پارغین ورکېده زما زماغلی صاحب استادان دي خو د یوې سنې قدر همکاري د حکومت د خوانه نه دي سرغار څه دی او نه بسن دا نه منسیسته دی څه شعارونه دي په اړه میډیګان ته راوځي او ما داسې فعالیت کړی آیا دا ووایي یو کس پارت چې ما د چپې درې ولسوالۍ کې فرانکیز کلینک سره یا د ماسټر سره یا د استاد سره یا د خور یا د لور سره کومه کړه ده نو آیا دا کوم فکر او پروګرام لري کنه دا کوم څه خدای له موږ څخه غران نه منځ کې دي چې دا سره کومه کړه یو همکاري وکړي زه چې ډیر پاسم په پاسې من څه کار ده
بلې البته د ما روکی په سر کې خو دا ویلي چې مثلا د خزو په برخه کې ما څه خدمات تر سره کړې دي ما خو مخکې ویلي چې چون مسئله د خزو د چارو کمیټه او په ځان کې د بشر د حقوقو کمیټې مسئله د دوه کمیټو مسئله زومه او دا چې خپل خون کې ومه نو د معرف په برخه کې کمیټه کې مسئولیت وو دما ما په تاور د مثال د ودې په لاندې ډول درته خلاصه کوم چې هم روکی ور باندې پوشي او هم د تاسیا ورزاین شي زه په دغه کمیټې کې د خزو د فارا په تور د مثال د پانتون شفاخانی هر وان دغه سرویس چې و د ولایتي او نسایي سرویس د چپر کټو نمبرستي وي مثلا د ریکشو تو شکو هغه اولیا مواد او د دواګانو چې اصلا خزو ته ډېر د څه کم لاس رسي درلوده د موږ مریضانو په خپل حالو تلو او په هغه وخت کې د موږ د ننګرهار وادي صاحب خدای دې لري ګل هغه شیر صاحب وو چې واقعا همیشه یې مرستې کړې دي د هغو په مرسته او د ما په حلو تلو دا واخیستل شو مثلا مکاتبو ته د چوکۍ حکومت سولر د دې د پاره چې پولر اپراتو سیمو کې د موږ د اوناسه طبقه لاسرسی کمپیوټر ته نه درلود کا کمپیوټر وو بیا به سولر نه وو د سولر او د کمپیوټر مرسته د چوکۍ مرسته ما په څو مکاتبو کې لیسو کې البته کړی دا وړي می دي او که څوک مدیر صاحبان یا د مازیه کوونکي د ماغه ګوري شاید تاییدی کې تعلیم و تربیه انګلیسي سره د چوکیو مرسته چې دا هم د محلي زلیوي او د موږ د ولایت مقام توجه وه همدارنګه د موږ هغه خویندې چې اقتصادي حالت یې ډېر زیات ضعیف وو هغو ته ځینې پروژو وړل مثلا د اچارو د نورو پروژو وړل چې هغو په خپله باید خود کفا شي زنګ مالی وه زمونږ یو پروژه چې هغه هم د ښځو چارو په ریاست کې ښځینه وو ته دا په ځان کې زمونږ هغه ګلالۍ خویندې چې د دولسم صنف نه فارغې دي هغوی لاسرسی مثلا اتلس کاله مخکې لاسرسی نه درلوده چې دوی لاړ شي خرید سیمو کې هم وي خو بیا هم مشکل وو ورته هغو ته مو په مرکزي لیسو کې بیا کورسونه آمادگی د کانکور کورسونه مو ورته نیول دي چې دا د ما خپل په ابتکار او هلو زلو او مرسته بیا دي هغه وه د پیو پی دا پروژه مو د پیو پی نه اخیستې وه چې البته محلي ځلې مونږ کړې دي او بیا د پروژې پلي کېدونکي او بل چا ته مو ویل دي چې مثلا باید استادان مونږ ونیسو او هغه جنکیانې چې د دولسم صنف فارغې دي هغو ته باید د کانکور د آمادګۍ درس ورکول شي کورسونه دایر شوي دي په ځمن کې یوه برنامه د ما په ابتکار جوړه شوې وه د ننګرهار په پوهنتون کې چې اكثر ولسوالي كلها كرودات و بيسود او نورا لروكاتو سيميتي هغا بلرونا يا هغا كوراني نغوختي نورغاني مثلا والاستاكري وكي دي دفارة شاقو بسي فكر قولي جدا لفانتون ما هاو لو شاقريان با تقسم بي نمون غير دلتا بايا يو برنامه وني ولا دفلرونا مو او قلو اولادو سرد رادا وقت بلل ننغهر فانتون تا حالتا مو طول زيونا مثلا لاليا موطاو خودالار باتش ما هاو لو شاقريان موطاو و خودش یعنی دیتاسی اولاد مسئوله ده بلکل ده هم نگانه ده یه برنامه مو پرمخه چوالی و کندو خودو تا مثلا ماشینونه ده خیاتی ماشینونه میوریدی اکثر اول سواله تا کندو خودو تا میور کردی ترسو چه ها خو یو تا خیاتی وکی یو خودکفاشی یو الان رزق خود اولادونو تا وگتی کاندارنګ د تعلیم په برخه کې ځینی کورنۍ په څوندې په دالو دي اقتصادي څوندې خپل اولاد به نه کوي خو د مکتب نه وایست ما په خپل مالی مرسته او کورنۍ سره مرسته کړی دا اولاد می راوړی دا هغه ک انه کو کچلی او په دې برخه کې ما کوم تفکیک نه ده کړی د هلکان او جنکانو اوی میرا وسی دی مثلا کار به ویلی چې د الګ دی منځي مکتب ته را دي شي ما سره د ورځې مزوري دی و چې اغلا سره پیچې موږ کی ما ته یو سکی دی ما هغه د خپل امکانات او نو ورکړي دی الګ میرا وړي دا او داس میرا باندې ویلې دا هم دا رسې چې نه کیانی کور دی ورته چې تلیا مور ته نه سه منی کې ته نه سه ما پلا ته نه سه ما مو ته نه چې نیت ورکړي کناټ می ورکړي دا هغه ته می قلم ته طرف چا بکسه او د دې مکتب توکي ورته خسته لباس نو ورته خسته ده راوړی مې دي او مکتب کې مې شاله لیکل دي به ست دوباره نو دې دي داسې مسایل دي او بل مهمه مسله چې د ما د ورور بل پښتنه ویلې چې دا خبرې د زینو ښوالي باندې دا واقعا زه د خپل ورور کې د کونل سره دا خبره پیدا ما واقعا چې دا اکثره خبرې ښوالي دي شواری په دې ډول مثلا یو وکیل وزیر ځان به کاندیدوي هغه ته به وعده ورکوي هغه امکانات به در سره نوي هغه صلاحیتونه به یو وکیل سره نوي اما په ډېر تاسف سره د انتخاباتو یا کمپاینونو په ډول کې به وعده ورکوي او کله چې خلاصېږي هغه به هېڅ نشته صلاحیت نشته مسؤلیت زیاته او صلاحیت نشته خو د یو شواری بیانونه لري د موږ اکثر اخیان دیونه شواری خبری کوي خو ان شاء الله د ما باز خبري شواری نوي او په تاسو سره په ډیر جوړ سره او په ایمانداري سره زده ویلې شم چې زه په دا چې د ننګرهار ولایت وکیل وم فقط دوه ولسوالۍ ته چې یو حسارک ده او بل هم خوګیانی ده د خو ته نه يم تلین نور هر هغه ولسوالۍ ته د تلې ما د ولسونو سره ناسته پاسته مې کړې ده او هغه سره مې خبرې کړې دي هغه سره مې وایي تر خپل وسه پورې یو بنده یو انسان پړ ده تر خپله وسه او توان او څه صلاحیت چې ما درلوده تر خپل صلاحیته پورې ما د هغو ستونزې مشکلات راوړي دي او یو ځای ته تللی یم دروازه مې ټکولې ده د هغو ستونزې مشکلات مې حل کړي دي امکان ولري چې دا ما په ډېر فشارده په ډېر مختصر ډول تاسو فکر وکړئ چې یو کس چې لس کاله یولس کاله وکالت وکړي او دوه دورې د ولسونو استازي روسي هغه به هم لاسته راوړنې ډېرې لري او هم به فعالیتونه یې ډېر زیات کړي.
بله بله نیلوفر عزیز هوتک صاحب ډیره مننه ستاسو څخه چې په دې خبرونه کې ملموش سره ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د مخکښ شې پروګرام واورید د نن ورځې پروګرام تر هم دې ځای دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو پر خدای مسپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوش هم چې ګډون نه وکړي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
او تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
نظلم یو یو اللہ خبر دے نظلم یو یو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر دے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا دے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دس نصیب کو خدایا زما دس نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گٹے گٹے وہم وہم پڑا جان مندے وہم وہم پڑا جان ہلکا گرم نیم یم ل جانا جانا نا جدا شو
زمان لپاروا ಬಾಡಾ ರಸಿಗವ ದ ಬತನ್ ಬಾ